السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې اورې چې نن سار وختي په لوګر ولایت کې په لومړی امنیتي حوزه کې یو موټر بم چاودنه شوې ده چې زینو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز اورې ناټو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لژمنې سره سم دوام ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه امریکای ځواکونه وایي تیرونه په هلمند کې د طالب مشرانو پر یو غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 15 تنه طالبان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه په کلنی راپور کې ویلي تیر کال د داعش اسلامي دولت په نوم وسلوالو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. او په بهرنیو خبرونو کې موري چې ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوې دي. سر کې پام وکړئ یو خبر ته چې همدا شیبه موږ ته رسیدلی دی. نن شاوخوا 15 بجې د سهار د لوګر په لومړی امنیتي حوزې یو موټر بم چاودنه شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده. د لوګر د امنیه قوماندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نننۍ پیښه کې درې پولیس وژل شوي او څلور هم ټپیان دي. ښاغلی احمدزی همدارنګه تایید کړله چې په دې پیښه کې اته ملکیانو ټپیان شوي دي. احمد زی وویل ملکیان روغتون ته انتقال شوي او وضعیت نازک نه دی. ښاغلی احمد زی همدارنګه وویل چې په امنیتي حوزې باندې د وسلوالو کسانو دغه برید شنډ شوی دی. د هغه په وینا دریو حمله کوونکو تر بمی چاودنې وروسته حوزې کې بریدونه وکړل چې بالاخره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لپخو وغورځول شول. په دې اړه باندې جزئیات وروسته خبريږي. امریکایي ځواکونه وایي تیرونې په هلمند کې د طالب مشرانو پر یو غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند مارچن اودونیل وایي په دې برید کې له داسې یو راکټي وسلې کار اخیستل شوی چې د جی پي ایس له لارې رهبري کېدونکي راکټونه ویشتلی شي او دغلته د طالبانو د قوماندې او کنټرول هغه مرکز ویجاړ کړی چې په لوړه سطحه طالب مشرانو د غونډو لپاره کاروو. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي په تیرو لسو ورځو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې یو نامعلوم شمېر نور طالب چارواکي هم وژل شوي دي. دا بریچ د هلمند موساکلا په ولسوالۍ کې د مې په څلور وشتمه نیټه شوی و. د مخاطر دی د امریکایي ځواکونو لخوا د تلفاتو په اړه شمیرې نوې خبرې شوې. اسوشیټیډ پریس خبری آژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند اودنل لخلي وایي دا برید د دې سرګندونه کوي چې امریکایي پاوز په افغانستان کې د خپلو هغو نویو صلاحیتونو څخه کار اخلي چې ولسمشر ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ له اعلان وروسته په جګړه کې د لا نور فعال رول په خاطر ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. د 2018 کال په اړه دا راپور په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په مذهبي مراسمو او جماعتونو د داعش د وسلوالې ډلې یو شمېر بریدونو ته اشاره کړې. په راپور کې ویل شوي په 2018 کال کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو او عبادت ځایونو د دیارلسو حملو په اړه رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 1500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختیم. د جوزجان والی وی په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله شاوخوا 15000 کورنۍ ته د بیړنیو مرستې باید ورسیږي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي تیر ماښام په یوې غونډې کې وویل که څه هم ولایتي ادارې د یو شمېر مرستندویو مشو په مرسته له زیانمنو کورنیو سره مرستې کړي، خو د ښاغلي عزیزي په وینا دا مرستې کافي نه دي. پیوی چوک چی لخپل کور بیزایی که گیغه وازی خوڑو تارتیا نلری بلکه کور ده خوبزای اشپسخانی لوازیم و فرش و نور و وسایلو تارتیا لری. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ورستۍ وچکالی د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې میلیونونه افغانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي او له نړیوالې ټولنې څخه 115 میلیون ډالر د زیانمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره غوښتي. ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاولوک پرون د دې سازمان د امنیت د شورا په غونډه کې ویل موږ پر یو شمېر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په اړه څېړنې کوو چې په سیمه کې د کړکېچ تر کمیدو لږ وروسته ترسره شوي. په سوریه کې څلور روغتیایي مرکزونه چې دوه په ختیځه غوطه او دوه هم په همس کې دي وروسته له هغې تر بریدونو لاندې راغله چې موقعیتونه یې روسي او امریکایي چارواکو ته په ډاګه کړل شول. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د 2013 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په سوریه کې په روغتیایي مرکزونو او صحي کارکوونکو دوه نوي بریدونه شوي چې پکې 9 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. یو ایرانی سړی وروسته له غزان ته اور واچو چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه رد شوه. دې سړی د جرمنی د شتوتګارت ایالت په کیوپنګن ښارګوټي کې د حکومت یوې دفتر ته نږدې ځان ته اور اچولی. جرمنی پولیسو د دې کس نوم نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي 15 کاله عمر یې درلود. نوموړی د سې شنبې په ورځ ځایي حکومتي ادارې ته ورغلی. هلته یې د دوه ښځینه کارکوونکو ته د پناه غوښتنې د ردېدو تر لاسلیک کړی لیک وښود او مخکې له دې چې مامورین ورسره مرسته وکړي سړی له ځان سره بوتل کې وړي تیل پر ځان وشیندل او ځان ته اور واچو. ویل کیږي ځایي کارکوونکو د دې ایرانی کډوال پورې لګیدلی اور په چټکۍ ګل کړی خو نوموړی د سوځېدو له کبله سخت ټپي شوی او د هلیکوپټر په وسیله روغتون ته انتقال شوی. او په کیف کې پولیس وایي یو روسی ژورنالیست چې اوکراین ته د ده په وینا له سیاسي زورونو تښتېدلی و د سې شنبې په ورځ ناڅرګند کس په خپل کور کې په ډزو وژلی. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هیرویسمن په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره کړي بیان کې په څرګنده روسیا د ارکادی بابخینکو په نوم د دې 30 کلن روسي ژورنالیست په وژنه کې په لاس لرله تورنه کړي. وژل شوی ژورنالیست د کرملین منتقد ګڼل کېده. ویل کېږي نوموړی په ملا په مرمۍ وشتل شوی او له همدې ټپ څخه ساه ورکړي. خو مسکو کې بیا چارواکو په دې پیښه کې د کرملین لاس لرل رد کړي او ویلي دي روسیا د بابخینکو د مرګ په اړه له خپله اړخه څېړنې کوي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.org ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن سهار وختي په لوګر کې یو موټر بم چاودنه شوې ده.
اولی حوزه د تعمیر تر شا او سوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. عمله زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
ناتو وی د دې تړون غړي او متحدان مد افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته ژمنې سره سم دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتوی په ټوله نړۍ کې د مذهب یا عقیدې په خاطر د خلکو زورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دي او په پای کې هم د ژوند رنګونه
هر ورځ زمر څخه دغه 15 پیته بیا افغانۍ داسې کرایز.
یم هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. نن سهار وختي په لوګر کې لمړی امنیتي حوزې کې موټر بم چاودنه شوې ده. په دې موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور هم ټپیان دي. د اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې ده. د دې خبر د زیاتو جزئیاتو د روښانولو لپاره د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شی بر سره تلیفون پکرخه ده. شفق صاحب مهرباني وکړئ دغه لمړی حوزه په کومه سیمه کې ده او حمله څنګه شوې ده سهار وختي؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه انتحاري حمله نن سهار شاوخوا 3:30 بجې شوې ده او دا د پل علم د لوګر په مرکز پل علم ښار کې د لومړی امنیتي حوزه لته موقعیت لري او دا د ټونس موټر په واسطه شوې ده. حمله کوونکي امنیتي چارواکي وایي چې درې تنه وو، یوې انتحاري حمله تر سره کړې او دوی بیا له پولیس سره ښکیل شوې دي. خو د لوګر د امنی قومندان محمد عبدالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه تنه چې ننوتی وو حوزې د ډیر زر د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوې دي. په هغه پیښه کې د ښاغلي عبدالی په خبره څلور درې پولیس وژل شوې دي او څلور تنه ټپیان دي او دغه راز اتم ملکی وګړي هم ټپیان شوې دي. په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا ماوین عبدالولی وکیل وایي چې په وژل شوو کې د خانقاه د حوزې امر هم شامل دی. باید ویم چې دغه پیښه په کاملا د سیاسي ساحه کې چې هغه تدابیر په امنیتي ډیر جدي دي او دا د لو مرکز ده او خپل ولایت سره ډیر نږدې پروت دی او د پخوا د امنیت قومندانۍ ودانۍ هم همدا وه او دا پیښه شوې ده. او په دې وروستیو کې د لوګر د ولایت د خلکو یو شکایت هم ده چې امنیتي پیښې او نامنۍ په مجموع کې په لوګر کې دا ډیر شوې دي. په ولسوالیو کې هم او حتی مرکز ته دغه هم دغه نن سهار په دغه تدابیر سره سره دا پیښه وشوه. نو تر اوسه پورې جزئیات هم ده دي.
بله، زیاته مننه کوم نسیم شفق چې په لوګر کې د نننۍ موټر بم حمله په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. مخکې مو د لوګر د امنیه قومندانۍ له ویاند شاپور احمدی سره هم خبرې کړې دي. لاغه مې لمړی د همدی اوسنۍ سهار وختي موټر بم حمله په اړه باندې جزئیات وغوښتل.
بله، نن سهار تقریبا 15 بجې په شاوخوا کې د لوګر ولایت مرکز اولی حوزې د تعمیر تر شا په سوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي. درې تنه نور هغه چې وو انتحاریان چې وو داخل دي حوزې شوي وو چې په وخت زمان پولیس سیمې ته ورغلي وو. پولیسو ډېر په میړانه سره دوی ته ځواب ماتوونکی ځواب ورکړی. درې تنه انتحاریان یې ځای په ځای وژلي دي. انشاءالله اوس وضعیت نورماله دی او امنیت تامین دی. په نتیجه کې شاوخوا کې چې کوم ملکي کورونه اته تنه ملکیان هم ټپیان دي، چې په هغې کې دوه تنه کوچنیان هم شامل دي.
حمله د چا لخوا شوې ده او هدف معلوم چې حوزه وه؟ اتمن
بله، هدف حوزه وه. نو دا معلومه نه ده چې دا کومه ګروه او کوم مخالفین وه. ولې خو د دولت ضد مخالفینو تر اوسه لا معلومه نه ده چې کومه ګروه.
په لوګر کې په دې وروستیو کې داسې ګواښونه زیات شوي وو. څه وخت مخکې په یوه حمله په باغجان بازار کې هم شوې وه چې لږ لرې د مرکزه. آیا دغسې ګواښونه رښتیا دي؟ مرکز ته ګواښ شته که څنګه؟
نه نه، موږ الحمدلله خپل ولس ته د لوګر شریف ولس ته اعلان ورکو چې امنیتي ځواکونه خپل ځانګړي پلانونه او خاص تدابیر لري. دا دښمن تل مدام یو د غلچکی برید او همکارۍ دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته یو څه تلفات ورواړي. اما دوی د دښمن د مخامخ جنګ توان نه لري. انشاءالله موږ اطمینان ورکو چې دوی ته به رحمتونکی ځواب ورکو. لکه تل مو چې ورکړی دوی هیڅ وخت نه دي توانېدلی چې کومه پوستې ته سکوت ورکړي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
احمدزی صاحب محترم، د نننۍ حملې ټپیانو ته رسیدګي شوې ده؟ په وخت کې څنګه روغتون ته انتقال شوي دي؟ د کوم یو خو به وضعیت نازک نه وي؟
بله بله بله، په وخت ځوان مو روغتون ته انتقال کړی دی. انشاءالله اوس یې وضعیت ښه ده، قابل تشویش نه ده.
د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی او چې د نننۍ موټر بم حملې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ناتو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لجمنې سره سم دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي په جولای کې به په بروسل کې د ناتو سرمشریزه یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي هیوادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي. اجمالان دا په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د ملي اردو د تمویل د نړیوال صندوق غړو د سی شنبې په ورځ په بروکسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی تمویل د دوام او په دې برخه کې پر همغږۍ خبرې وکړې. په بروکسل کې د ناتو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 23 نیټې پورې د نړیوال مالی صندوق د افغانستان د ملي اردو لپاره 2.3 میلیارد ډالر ورکړي. خبر پانه زیاتوی چې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د افغان ملي اردو د مالی صندوق د حیات په دی غونډه کې د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په بهیر کې پر همغږي او د افغان حکومت پر هغه پلانونو بحث وشو چې غواړي خپل کلنی امنیتي لګښتونه زیات کړي او د حکومت د مالی چارو د ښه کولو لپاره اصلاحات راولي. ناتو وایي په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د راتلونکي اړتیا وړ بودیجې په اړه خبرې شوې. د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق ته هیئت په دې کلنې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی کاوه. د ناټو مو منشي یان ستولتنبرګ سربیره په کې د هالند د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتی پالیسۍ د برخې مرستیال مارټین بویف، د افغانستان پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن جاکسن، په افغانستان کې د ګډې امنیتی قومندې د انتقال قومندان جنرال رابین فونز، او په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر بابرا موټیرو هم برخه لرله. دا ناتو خبر پانه کی دا ناتو د عموم منشي ان سلطنبرګ لخلی ویل شوی په 2014 کال کې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د تړون موافقه کړی چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د سلطنبرګ لخلی وړاندې زیاته شوی چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د نړیوال صندوق مهم رول لوبولی. ستولتنبرګ وایي د جولای په میاشت کې به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي هوادونه پکې د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي. د ناټو په مشرۍ د افغانستان د ملي اردو د تمویل صندوق د افغانستان د امنیتی ځواکونو او ادارو سره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د هماهنګۍ له درې بیلابیلو بهیرونو یو دی. په دې برخه کې بل مالی بهیر د قانون او نظم مالی صندوق دی چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام مشري کوي او د افغان پولیسو پر تنخواګانو سربیره په کورنیو چارو وزارت کې د ظرفیتونو پر پراختیا وده کار کوي. دریم هم د افغانستان د امنیتی ځواکونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مالی صندوق دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو خزي امنیتی موافقه لمخې د افغان ځواکونو لپاره تجهیزات او وسایل برابرۍ. د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق غړو خپل مخکینی غونډه د تیر کال د مې په میاشت کې کړې و.
ازادي خبری مجله اوري.
مرنه چې د ازادي رادیو د غسارنې مجله ته موږ غوښنیوالې ده، اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
ډیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار کې د نهو تنو د وشلو د پیښې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د ازادي رادیو د راپور په استناد لیکي چې د چپرهار ولسوالۍ د دولت زیو په سیمه کې والی حیات الله حیات دا منلې ده چې ټول وشل شوي ملکیان دي. د دوشنبه په ورځ نو وخت د افغان ځانګړي ځواکونو له لوري په دې رامنځته شوې صحوان پیښه کې اته تنه ټپیان شوي هم دي. ډیفنس پوسټ خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې لا هم د ملکي تلفاتو شمېره زیاته ده. تیر کال تر لسره ډیر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو ډیفنس پوسټ د ملګرو ملتو په وینا لیکي چې تیر کال تر وړم کال 9% ملکي تلفات کم وو. د خبرونې په باور له دریو د دوو برخو ملکي تلفاتو عامل د افغان حکومت مخالف وسلوال دي او د 40% ملکي تلفاتو عاملان افغان او بهرني ځواکونه. خبرونه لیکي چې د افغان او بهرني ځواکونو له لوري کوم تلفات ملکیانو ته اوړي تر ډیره د هوایي بریدونو له امله وي. خبرونه لیکي په بهرنیو ځواکونو کې یوازې امریکایان بمباري کوي، نور پکې برخه نه اخلي. ډیفنس پوسټ بیا د یوناما په وینا لیکي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1,300 ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان شوي دي. یوې بلې خبرونې واشنگتن پوسټ بیا له افغانستانه د اروپا خواته د مهاجرو مسله راخیستې ده. دغه ورسپانه تر دې اوږده سرلیک لاندې مطلب لري. اروپا هر کال د زرګونو افغان کډوالو د پناه اخیستو درخواستونه ردوي، نو کله چې دا کسان خپلو کورونو ته ستنی شي څه ورته په انتظار کې دي. تر دې عنوان لاندې ورسپانه لیکي هیواد سبحانی درې کاله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ژوند وکړ او اوس افغانستان ته استول شوی. د په بروکسل کې په یو اپارتمان کې ژوند کاوه او په یو قهوه خانه کې کار کاوه. ورسپانه لیکي سبحانی فکر کاوه چې د تل لپاره یې خپل جګړه ځپلي هیواد څخه فرار کړی. واشنگتن پوسټ ویلي کې دغه کس یو له هغو نورو زرګونو افغانانو څخه دی چې په تیرو دیرش میاشتو کې د اروپا په غربي هیوادو کې ته پناه اخیستو درخواست ورکړی او درخواست یې رد شوی دی. ورسپانه بیا څرګندوي چې 25 کلن سبحانی اوس بیکاره دی او د جلال آباد ښار په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د سبحانی په وینا لیکي چې په بلجیم کې سخت کار کاوه، مالیه یې ورکوله او فرانسوي یې زده کړې وه. سبحانی وای کله چې د کابل له هوایي ډګر راووتم خپل غمجن راتلونکي مې تر سترګو شوه چې را روانه ده.
ازادي رادیو مودل ویدیو مطبوعاتو تبصرې ولوستي کولای شئ ازادي رادیو .org ویب پاڼې ته ورشئ. اوس موږ مطالب هم ولولې.
په ورستیو کې په غزنی او ځینو شمالي ولایتونو کې لکه فاریاب د جنگونو لکه زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي. د راپورونو له مخې دا بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
بیکاری، وچکالی او په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتوالی لامل شوی چې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو نورو سیمو او یا ګاونډیو ولایتونو ته کډه شي. غزنی او فاریاب هغه ولایتونه دي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکز له ځینو سیمو او ولسوالیو نه د جنګونو د زیاتېدو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوری د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د مرغه په وروستیو کې د غزنی ولایت د دیاس ولسوالۍ، اندړ ولسوالۍ او وزیرستان ولسوالۍ په اړوند کې د شویو پراخو نښتو له کبله شوې اونۍ پورې دوام درلوده، او تر څنګ د غزنی د مرکز اړوند د ارزو او شالې د سیمې څخه بې ځایه شوي دي.
ښاغلی نوری وایي کوم شمیرې چې موږ راټولې کړې د دغو کورنیو شمیر تر زرو پورې رسیږي چې د دغه ولایت نورو امنو سیمو او مرکز ته کډه شوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت د استازیو د معلوماتو له مخې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د جګړو له امله ډیری کورنۍ اړې شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزه تایید کړه او وی ویل
دا سره می جنگ ها که د ایجا صورت گرفته در ولسوالی ها ما ایجا هزاران فامیل
د جنگونو له امله چې دغه ولایت په ولسوالیو کې رامنځته شول موږ په زرګونه بې ځایه کورنۍ لرو چې ځینې ښار، ځینې امنو سیمو او ځینې ګاونډیو کلیو ته کډه شوي دي. د دغه بې ځایه شوي کورنیو شمیر ښایي شاوخوا لس پنځلس زره وي.
ښاغلي بیدار دا هم وویل چې له دغو کورنیو سره د ولایت د استقرار د کمیټې او ځینو بهرنیو مؤسسو لخوا د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د ده په خبره پر دې سربیره په وروستۍ یوه میاشت کې د دغو شاوخوا زرو کورنیو سره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د غزنی ولایت د ویان د معلوماتو له مخې د بې ځایه شویو کورنیو ارزونه هم پیل شوې او د مرستو په خاطر مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو ته وړاندیزونه شوي دي. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د تیاریو په برخه کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو په هدف عملي اقدامات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
د ساتي کلي ولایت هم وجود نقدي داریم و هم مواد غذایی
د ټولو ولایتونو په کچه هم پیسې لرو او هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد. هغه کسان چې د نامنۍ او وچکالۍ او یا طبي پیښو له امله په هر دلیل چې له یو ولایته بل ولایت او یا دننه په ولایت کې بې ځایه شوي وي ارزول کیږي او د مرستو تر پوښښ لاندې راځي.
ښاغلي سیاس دا هم وویل چې د حکومت پر تدابیرو سربیره له نړیوالو مرستندویو مؤسسو هم غوښتل شوي چې له دغو اړو کورنیو سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړی ستار درزابی وایي ځینې شمالي ولایتونه یوازې د ناامنیو له ستونزې سره نه بلکې د وچکالۍ له ستونزې سره هم مخ دي چې حکومت ورته باید تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات وایي په ټوله نړۍ کې د مذهبي عقیدې په خاطر د خلکو ځورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دی. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په کلني راپور کې ویلي چې د انسانانو له مذهبي ازادیو څخه د سرغړوونکو هیوادونو په ډله کې افغانستان، پاکستان، ایران او روسیه راغلي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې هم اوس او هم په راتلونکي کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمن دي. نوموړي په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د خپل وزارت د کلني رپورټ د خپرېدو په مناسبت زیاته کړه په 200 هیوادونو او سیمو کې اسناد د مذهبي ازادیو څخه د هغه سرغړاویو څرګندونه کوي چې د حکومتونو ترهګرو ډلو او افرادو لخوا ترسره شوي. پامپیو ټینګار وکړ چې باید د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وشي. په رپورت کې د ایران په جزایي قانون کې یو شمیر مادو ته اشاره شوی چې په دې هیواد کې د کلونو راهیسې پر تورونو کسانو عمل کیږي. په دې هیواد کې دا رپورت د هغه کسانو د اعدامونو یادونه کوي چې د خدای سره په دښمنۍ او یا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی وو. په ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د دولت په قوانینو کې له اسلام نه وتل ارتداد دی او پرې تورن د مرګ، زندان او یا د جایداد د کنګل کېدو سره مخ کیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ریپورت کې د داعش د ډلې لخوا په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو او د طالبانو لخوا د هغه سنی دینی عالمانو د وژنې یادونه هم شوې چې د وسلوالو طالبانو په څیر نظریات نه لري. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سام براون بک د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د دې ریپورت د مهمو ټکو د بیان پر مهال په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانون یادونه هم وکړه. ویل براون بک وايي په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د نشټوالي په اړه موږ اندېښمن یو. په دې هیواد کې د مدني ټولنې د ریپورتونو په اساس د مهال شاوخوا 50 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور عمري بنګالي او ولستنه له دوی څخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې د 2018 کال د اپریل په میاشت کې په مردان کې د پاریدلو کسانو لخوا د مشال خان په نوم د یو ځوان د وژل کېدو یادونه هم شوې چې مقدساتو ته پسپکاوی تورن وو، خو وروسته ثابته شو چې دا تورونه درواغ وو.
د خبرونو سرټکی نن د لوګر ولایت په لمړی امنیتی حوزې یو موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیه قومندانې ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په برید کې درې پولیس وژل شوی او څلور نور هم ټپیان دي. هغه ویل بریدګر وژل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په دې حمله کې اته ملکیان هم ټپیان شوی دي. امریکایي ځواکونه وایي تیرونه په هلمند کې د طالب مشرانو پر یو غونډه راکټي برید کې لکتر لګه 50 تنه وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی و. ویل کېږي په دغو بریدونو کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جاوزجان والي په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله د شاوخوا 2000 کورنۍ ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ملګري ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت په ډاګه کولو ورسته شوي. یو ایرانی سړی ورسته له هغې ځان ته اور واچوه چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوه. او په کیف کې پولیس وایي یو روسی ژورنالیست چې اوکراین ته د ده په وینا له سیاسي ځورونو تښتېدلی و د سه شنبې په ورځ ناڅرګند کس په خپل کور کې په ډزو وژلی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
ملک علا دایم د کندار په کوم مم بلوس کوس پر دغه کریایو باندې سر ونه ګرځي. نو دا خو معلومه خبر ده چې یان بیرته به چیلوم ګران سي، یان درغه په خوا بلا ګران سي. نو دا باید د سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوي دي. موټروانانو ته باید اغه خپل خریدنامې کښې چې دغه ځای درغه ځای پورې باید تاسو دغه نه کریا واخی. دا باید دولت ورته مستحقه کې ټرافیک ورته باید دغه کې
اره رسورو په لټاس نه کرایا باندې مصرف
اره ورځ زمر څخه دغه 15 پېته بیا غونی داس کریا یزي.
ای دې بیا دې میاست څومره ده؟ 2 روپۍ ګټي.
نو دا د میاست چې دغه سينو بل کار خو موږ نه لرو. چې راځي یا دفتر ته راځو پر یو دفتر جاړو چې موږ ماجاري راغلي موږ سره کم کومک وکیل ک څنګه چې دا وس راغلي. نو په دغه حالات کې چې موږ راځو نو بار دغه د میاست چې ته د ورځې شپې ته وایو غونی کې دغه نو بار څو تر سیږي بار خو دې تخپل حساب ورته وک.
د سوي سې کرای له پر له یو چانه قرض واخلي.
و و شل واره دا میاخسي دې د دوی ورځې مخ کې یو ورې په مکریا نه درلو د خپل د گاونډې خمه یو نیم سل افغانۍ اخیستې دي بازار ته پراغله.
دغه نور د کور خرڅ مصرف څه رقم تاسو پوره کوي؟
نو دغه د کور خرڅ مصرف خو دغه سي موږ پوره کوو چې مثلا اوس خو روزانیم دی خاص نسته. بعد موږ سره سر وګرځي موږ ته زمینه را برابره کړي یا د خواري یا د یو پروژه مروژه کې مو نیسي مثلا یا یو کومک را سره وکړي یا موږ خپل وطنو ته بیرته انتقال کې خمر په وطنو کې خو امن نسته. موږ په وطنو کې جنگونه دي وس وضعیت خراب دی.
زموږ خو څه وینم تکړه ځوان یست ولې څه یو کار نه کوي چې پیسې پیدا کړي؟
نه نو خو نسته. وس بازار ته وځي یو نیم سل 200-300 څوک راوي څوک نه راوي څوک خواري پیدا کې روزانه پیدا کې څوک نه کې پیدا بیرته خپل کور ته روان دی راځي.
ازادي رادیو ته غوږیست. چې
ګرانتي نوریدون کوم کته سیمه سونه را لګلې دی له هغه ډلې بشیر په وزیر لوګر ازری ولسوالی لیکلی په افغانستان کې بتل داسي بریدونه کیږي د خبره که خارجان او نووزی نن په لوګر کې موټر بم حمله شوی چې پولیسو او ملکیانو ته مرګ جوړ لاړولی. ډاکټر صادق سمسور له هلمند لیکلی د کورنۍ چارو له وزیر غواړو چې د پولیسو معاشونه ورکړي. له لوګره واجد مدقق هم لیکلی چې باید معرف ته توجه وشي.